السلام علیکم لاس بجی شوې قدر من اوریدونکو یو ځل بیا ز اسمت څاروان درته هر کله وایم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په غزنی او زابل کې ځینې خلک وایي چې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پکې زیات شوی دی. د کانکور د ازموینې د نتیجې چارواکي وایي چې نن به د کانکور ازموینې اعلان کړي، د ازموینو نتیجه اعلان کړي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتایجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کاموال شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې نن په 15 تاریخ باندې د کانکور نتایج اعلان کړي. موږ د تخنیکي ستونزې پیدا نشي چې نن په وخت ازموینو د کانکور نتایج اعلان کړي.
خاغلی کمالوال وایي چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د شفافیت برخې ته جدي توجه شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د معلومات له مخې سږ کال به شاوخوا 15,000 کسان د هیواد خصوصي پوهنتونونو، 6,000 کسان نیمالي دولتي مؤسساتو او نږدې 6,000 کسان هم خصوصي پوهنتونونو ته جذب شي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. د لغمان ولي وان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د خاغلی ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5:30 بجې شوې ده او ټپیان پر وخت سره روغتونونو ته رسیدلي دي. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ارکلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوال شلاوري جام کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې ته په پام سره د ننګرهار چارواکي او ولسونه غواړي خپل ملي لوبغاړي په تود هرکلی او ځانګړي میلی سره وستایي.
یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویناو سربېره په دغه مراسمو کې ځانګړي ملي اتڼونه ترسره شي، ورلوبې چې په ډېر مهارت سره برابر شي هغه به ترسره شي.
خاغلی خوګنی وویل یو شمېر ملي سوداګر به له افغان لوبغاړو سره مالي مرستې هم وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو لوبو په نړیوال جام کې نن نه یوازې د لس غوره ټیمونو په قطار کې راغلی، بلکې د ویست اندیز پیاوړي ټیم ته په ماتې ورکولو په بې ساري ډول وسلید. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 9 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 643 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري کاندید شي، پرونه په ویسکانس کې وویل د ناټو غړي به د تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي. د امریکا د ولسمشرۍ دغه احتمالي کاندید همداراز وویل څوک چې په ناټو کې خپل ونډه نه پوره کوي باید له دې تړون ووسی. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې وې. د مسلمانانو په امریکا کې د میشتو بهرنیانو او د امریکا د حکومت د پالیسیو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي. یونان د هغه لنجمنې موافقې پر اساس چې 13 میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان INA دولتي خبري اژانس نن وویل د روانې چهارشنبه او جمعې ترمنځ به د یونان د لیسبوس ټاپو څخه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې دوی ترکی بیړۍ د پناهغوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناهغوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني بلل دي. ترکیه په خپله خاوره کې د سوریې، عراقي، افغان او نورو ملیتونو د پناهغوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخته ده. ټاکل شوې ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د هوایي ډګر لس ورځې وړاندې دغلته له دوو ځان وژونکو چاودنو وروسته تړل شوی او د بروکسل د هوایي ډګر مشر ارنوت فیس تېره ورځ وویل که څه هم د هوایي میدان به په پوره ډول فعال نه شي، خو د هغه په خبره پرانیستل یې هیله بښونکې دي. د تېرې مارچ میاشت په 2 د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر او میترو کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ غړی وژلی دی. د پینتاګون ویان پیتر کوک وایي حسن علي دوهوري د مارچ په 1 د یو راکټي برید ښکار شوی. متحده ایالات وایي نوموړی په سومالیا کې په 2 لویو حملو کې رو تلو. راپورونه وایي چې علي دوهري له کینیا سره پر پوله د سومالیا په جیبل سیمه کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایان ویلي د الشباب د دغه مشر وژنه به د نورو حملو لپاره د دې ډلې توانمندي په لوی اندازه کمزوري کړي. او وروستی خبر دا چې د سوریې پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یوه ډله ییز قبر موندلی. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په دې ډله ییز ګورګي کې شاوخوا 40 جسدونه پراته دي. د سوریې حکومتي ځواکونو 13 اونۍ پالمیرا له داعش څخه بیرته ونیو. د بشري حقونو ډلو ویلي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. پالمیرا تاریخي ښار د 10 میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10:00 شوې. د غزنی او زابل اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي.
د نورستان اوسیدونکو په لار کې له امنیتي ستونزو شکایت کوي.
عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د داخله رفتامت هم نشي کولای.
افغانستان ته یو سلو شپیته میلیون ډالره تشویقی مرسته ورکړی شوه. د مخابراتو د وزارت له لوري د نوښت دی وی په نوم جایزه ورکړی شوه.
اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګر مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسه کې موږ سره شامل شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې ته منتظر کسان دي خبر وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د داعش په نوم یو شمېر وسلوالو ډلو د طالبانو سره په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. د زابل د ولایتي شورا غړي او په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
وروسته له دې چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغې ډلې په ناامنو غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی.
عملاً
موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په ستراتیژیک ولایت کې د هغې د جوړولو هڅې کړي. کسان یې جذب کړي او ظاهراً په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. څوک کولای سي اندېښمن ونه اوسي؟ دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی او بلتن استازي چمنشا اعتمادي وای دغه ولایت نام نو ولسوالۍ په ځنګړې توګه د داعش او نور وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوې دي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. د په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د غزنی ځینو چارواکو وویل د اسلامي دولت سختریزې ډلې وسلوال د زابل له خاک افغان څخه غزنی ته تللي دي. مخکې تر دې د کندوز د امنیه قوماندانۍ چارواکو هم د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځینې مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره د دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللې جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوی موډرنی دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کوم ځای کې چې دوی کورونه وي، هلته افغانان هېڅ نه ورتوي دي هغه منطقې ته.
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د لغمان پالینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې په لاره آزاد تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت تر اوسه پورې بریالی شوی نه دی چې د لارې ستونزې حل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د غربي نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناشتوي، او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوت چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدین نه جاینه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې، یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو لخوانه درول کیږي، اړو دول دا ګډوډي ده د حکومت لخوانه کوم اداره نشته د جال دغه لارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لاره کې وژل شوي او نور زیاتی وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي، خو تر اوسه له لارې پراته خندونه نه دي لري شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان پالینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبل سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره، او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان دغه درې ولسوالان نورګرام، دواب، منډول دغه ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعا لار تګ راتګ نه شو کولای.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کول په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي، خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د شخصي پدیم مو کې خبرې وکړي چې د لارې د امنیت په دې کې هغه څه خلک شخص لغمان ته ورلم، جنازه ورته شوی او جنرال کمانډان چې سره مې ولیده، او هغه ته مې خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې.
د لغمان امنیت قومندان جنرال متي الله خان ساپي ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت پالینګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی، او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
خلاص د سی کلینیکونه دی، انځ کلینیکونه سی
پسې کا کې هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راځي. پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د د مالی وزارت وای نړیوال بانک ورسره ژمنه کړې چې د کورنیو عوایدو د ډیروالي له کبله به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کال 300 میلیون ډالره امتیازي پیسې ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د همدې موافقې له مخې اوس نړیوال بانک 160 میلیون ډالره امتیازي پیسې ورکړي او ممکن همدومره نورې د روان کال په دوهم نیمایي کې ورکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د مالی وزارت وایي د کورنیو عوایدو د زیاتېدو له کبله نړیوال بانک 160 میلیونه ډالره امتیازي پیسې ورکړي دي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی او د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د عوایدو د ډېرېدو له کبله له افغانستان سره د نړیوال بانک امتیازي مرسته په تیرو 15 کلونو کې بې ساري ده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي له نړیوال بانک سره د افغان حکومت په وروستۍ ناسته کې دغه بانک ته د افغانستان مالي اصلاحات د قناعت وړ و، نو ځکه یې افغان حکومت ته 160 میلیونه ډالره امتیازي پیسې ورکړي دي.
زمونږ همکارانو چې د مارچ د میاشتې په 10مه نیټه له نړیوال بانک سره ناسته درلوده، په دې ناسته کې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو د هغوی لخوا بریالي ارزیابي شول چې دا د افغانستان د ملت او حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
تیر کال د افغان حکومت او د افغانستان لپاره د بیا رغونې د وجهې صندوق چې مشري نړیوال بانک کوي ترمنځ داسې هوکړه وشوه چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په بدل کې به تر راتلونکو 3 کالو پورې د کال 300 میلیونه ډالره امتیازي پیسې ورکړي. د 1409 مالي کال لپاره افغان حکومت ته د کورنیو عوایدو 144 میلیارده افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د مالی وزارت په خبره له دغه هدف 8 میلیارده زیات عواید ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی وایي 1409 مالي کال لپاره دوی ته د کورنیو عوایدو په برخه کې د 101 میلیارده افغانۍ هدف ورکړل شوی چې په لومړی روبه کې 1.3 میلیارده افغانۍ ترلاسه کړي دي. ښاغلی حلیمی هیله مندي ښیي چې په روان مالي کال کې به هم د کورنیو عوایدو په برخه کې ټاکلي هدف ته ورسیږي چې دا به له حکومت سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د باور لپاره ګټور ګام وي.
هغه کورنیا وایي چې موږ د پیسو له نړیوال صندوق سره ژمنه کړې وه ډاډمن یو چې پورته به وي. 101.3 میلیارده افغانۍ مو هدف ټاکلی چې دا د بودیجې په سند کې هم راغلی او تر اوسه په حدود 3.4 میلیونه ډالره مو ترلاسه کړي چې دا په مراتب د تیر کال د 3 میاشتو څخه لوړ دي.
د مالی وزارت په داسې حال کې په مالی نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې د جمعې په ورځ په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر استازي په حکومتي ادارو کې پر موجوده فساد انتقاد وکړ. د مالی وزارت وایي دوی هم په ګمرکونو او په نورو اړوند ادارو کې د فساد د صفر کېدو ادعا نه کوي، خو سپارښتنه ادعا ده تر هغې چې ولس، مدني ټولنې او رسنۍ د فساد په له منځه وړلو کې له دوی سره همکاري ونه کړي، په یوازې ځان د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه بریالی کېدای نه شي.
د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو پایلوبه نن د افغانستان په وخت په 8:30 بجې د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ کیږي. ویست انډیز هغه ټیم دی چې افغانستان په دغو سیالیو کې مات کړ او انګلستان هم نږدې و چې د افغان لوبغاړو له لورې مات شي، خو نن دغه دوه ټیمونه په پایلوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا هم وو د سپورت مینوالو لپاره یو خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه خبره دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کامول له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له ښاغلي کامول سره اجمل تورمن مرکه کړې ده.
کمال صاحب، داسې معلومه نه ده چې څومره کسان به لار پیدا کړي سکل د دولتي لوړو زده کړو مؤسسو ته او څومره به شخصي ته لار پیدا کړي؟ بله کمال صاحب، د پخوا په پرتله باندې د کانکور د ازموینو د نتایج په اعلان کې د شفافیت په اړه ویل شوي ول، څومره به رڼا او شفاف وي دغه نتایج؟
د دې 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 د د
دا به فکر کوم چې بې ځایه ده. ان شاء الله تاسې مطبوعات مدني ټولنې ټول هیوادوال به نن وویني چې په دې څومره شفافیت په دې په نظر کې نیول شوی. که زه درته ټولګه کې ویم چې په مجبو کې د اوسني نظام او اوسني دولت لویه لاسته راوړنه د کانکور شفافیت دا به انشاءالله نن ټولو هیوادوالو ته واضح شي او په ډاګه شي.
د کانکور د ازموینو د نتیجو په اړه مو د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو د رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې د غړي نذیر احمد کامول مرکه له ازادي راډیو واورېده. اوس به هم له اسدالله لودین واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
د سولې لپاره روانې هڅې او د زیاتېدونکو بیکاری په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د افغانستان د سولې په اړه پاکستان ته تمه بې ځایه ده. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید افغان حکومت له نورو لارو چارو کار واخلي او نور د پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت باید اوس له چین، امریکا، بریتانیا، روسیې او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې موجوده وسلوال مخالفین وځپي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د سولې لپاره هغه مغرضې کړی او غیر مسؤوله وسلوال هم له ځانه لرې کړي چې سوله د ځان په زیان بولي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو نوي استازي د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. په مطلب کې د تادامیچی یاماموتو په حواله لیکل شوی د امکان تر حده هڅه کوي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ د رښتونو خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو دغه نوی استازی به په راتلونکي جون میاشت کې په افغانستان کې خپله دنده پیل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ترهګرۍ ملاتړي باید تحریم او فشار پر راشي. په سرمقاله کې راغلي چې د بروکسل په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې وروستۍ خونړیو حمله وښوده چې ترهګر مرز نه لري او باید په هر لاره چې وي فشار پر راوړل شي او له منځه ولاړ شي. سرخط ورځپاڼې بیا روانې بیکاری ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې بیکاری د افغانستان دننه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او همدغه بیکاری د بیوزلی، ناامنی او اعتیاد مهم لامل هم دی. د مطلب لیکوال ویلی اوس د هغو کسانو شمیر چې دندې نه لري د هغو کسانو په پرتله څو برابره زیات دی چې څه نا څه کاري مصروفیتونه لري. د دغه مطلب د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره صنعتي، اقتصادي او کرنیزې فابریکې جوړې کړي چې له دې سره به کاري زمینې برابرې او اقتصادي وضعیت به هم یو څه ښه شي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزلو یتیمو او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل د پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویلي چې هدف یې د بېوزلو او بې سرپنا ماشومانو سره مرسته ده. ابراهیم صافی په دې موضوع راپور لري.
بېلابېلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې هم له بې وسله او بې سرپنا ماشومانو سره مرسته کړې وه، خو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو څه نوې بڼه لري. د شبکې د شنبې په ورځ لسګونه بې وسله ماشومانو سره د 15 کتابچو، قلمونو، پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی و او ویل یې چې هدف یې د بې وسله ماشومانو ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤول علي پرویز ازادي رادیو ته د یاد پروګرام په اړه ویل:
ما خواستم د جمع از جوانان با
موږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او د جشن په ټول افغانستان کې سرتاسري کړو. د خوخی ځای د چشاوخه نه ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریا ما زموږ د کمپاین د پایل ورځوه. موږ زیات شمېر قرطاسي ټولي کړي او بې وزله ماشومان ته مو د کابل په څو ولسوالیو او نور ولایتونو کې وویشلې.
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک، پیراکی او ځینی نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلې باید نور بنسټونه، سوداګر او خیریه موسسې هم له دوی سره مرستې وکړي ترڅو دوی وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغو بېوزله ماشومانو سره مو خبرې کړي دي.
ما
زما نوم فردوس دی. پیره کې پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ماته قلم او کتابچی راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې موږ ته کتاب، قلم، کتابچه راکړي چې موږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بېلابېلو بنسټونو لخوا د افغان بېوزله ماشومانو سره مرستې شوې دي، خو دغه بېوزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت، مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بېکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره یې افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولی شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوښت ټي وي په نوم د سیالۍ د یو پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د نوښت ټي وي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ یې کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبه په ورځ هغو ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړي. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایس پایاب د شنبه په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډیوی برنامه سده په دې کې موږ درې نوو مختلف کټګوریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسه کې موږ سره شامل شي. دویمه برنامه سده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي، څه بهر دي، دوی کولی شي چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک کړو. درېمه سده هغه عمل کټګوري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بیلابیلو دولتي ادارو ټولټال 9 بیلابیل ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډي وي د دې پروګرام په دریم پړاو کې ګټون کې شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري.
د افغانستان د تدارکاتو او بخشی د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیټه وایي ټول حکومتي تړونونه د شفافیت په خاطر 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. دا خبره د دې کمیسیون غړي او د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي د حکومت د تدارکاتو پر سیستم انتقادونه کوي، د مالیې وزیر وایي ټول حکومتي تړونونه 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. ښاغلی حکیمی چې د تدارکاتو د ملي کمیټې غړی هم دی، دا خبره د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د وویل له سبان د یوه کال راهیسې هڅې تیزې شوي چې په حکومتي تړونونو کې د فساد مخه ونیول شي او پروژې پر وخت پلي شي. د تدارکاتو د کمیټې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه وویل.
د کمیسیون په 1994 کال کې د 109 میلیارد افغانیو په ارزښت 900 تړونونه بررسي کړي. د 113 میلیون افغانیو په ارزښت 125 تړونونه منظور کړي. د 6.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 68 تړونونه رد شوي دي. په دې لړ کې 14 میلیارد افغانۍ دولت ته سپمول شوي دي.
د وویل لکومې ورځې راهیسې چې د تدارکاتو کمیټه جوړه شوې، د تړونونو او داوطلبیو په غونډو کې د کورنیو څېړنیزو مؤسسو پر استازو سربیره د بهرنیو مؤسسو لکه د سیګار، سیسکو او ځینو نورو استازي حاضر وي. ولسی جرګې د تدارکاتو د کمیټې د غړو ارګانونو مسؤلین د دې لپاره استجواب کړي و چې د جرګې د ځینو غړو په خبره په تړونونو کې شفافیت نشته او د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر انکشافي پروژې نیمګړې پاتې دي. د مالی وزیر وویل کومه پروژه چې تصویب شوې وي اړوند ارګان مکلف دی چې پلي کړي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور چې دی هم د تدارکاتي کمیټې غړی دی ډاډ ورکړ چې د تدارکاتو په نوي قانون کې اصلاحات رامنځته شوي او د تصویب لپاره ملي شورا ته سپارل شوی دی.
له نیکه مرغه د مسلکي او تخنیکي توجیهات په شاملولو سره د تدارکاتو ډېرې برخې مخ په اصلاح کېدو دي. موږ هیله من یو چې په روان کال کې د دې موضوعګانو حقوقي اړخ قوي او په ډېرو ناڅیزو نیمګړتیاو سره وړاندې شي.
د اقتصاد وزارت چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو سیړل په غاړه لري، مرستیال محمد اسماعیل رحیمی وویل چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو لپاره مسلکي ناستې تنظیم کړي او د پلي کېدو یا نه پلي کېدو راپور یې پرته له ځنډه د وزیرانو شورا ته سپاري. د تدارکاتو په کمیټه کې د درې واړو شامل ارګانونو مسؤلینو وویل د ځینو پروژو د نه پلي کېدو لاملونه نامني ده. لناست ورسته د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی آزادی راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې اصلي موضوع د دې لامل خته وزې نشو چې د جرګې اکثر غړو د خپل سیمو د پروژو په حق له پښتنې مطرح کړي. د جرګې اداري پلاوی د جرګې تلزګونو کمیسیونونو ته دنده وسپارل چې ځینې وزیران د خپل کمیسیونونو ته ور وغواړي او د نیمګړو پروژو ستونزې د ورسره شریکې کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې دوی اونیسې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښ ښځې، خو لومړی توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. په هرات ولایت کې د هلو ټرست سیمین پاکۍ د مسجد برمته شوي کارکوونکي خوشې شول. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلي لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر د انتخابات لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ترامپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. یونان د هغې لانجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت ترکیې د حکومت اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسټیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو بریج سره د الشباب وسلوال ډلې یو مخکښ غړی وشړلی دی. او د سوریې پاو د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یو ډله ییز قبر موندلی ده.
د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه، ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښ ښځې اونیزه لړۍ لرو، خو تر دغو ټولو وړاندې به فریبا ظاهر درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې او همداراز مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د پاکستان چاپ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې پرونۍ مقالې کې لیکلي چې افغان مشرانو د دغه هیواد پر پارلمان تر برید وروسته د مسؤلیت ګوته پاکستان ته نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان مشران داسې مهال یو ځل بیا پاکستان ملامتوي چې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د پارلمان نوي ودانۍ ته نږدې د دوشنبه په ورځ څلور توغندي ولګېدل چې څو دقیقې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست چې د امنیتي مسایلو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره ولسی جرګې ته وربلل شوی و، وویل چې د پاکستان امنیتي کړۍ طالبان هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیم کړي. دغه ورځ ورځپاڼې د افغانستان د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه څرګندونې هم راخیستې چې د پاکستان پر تګلارې انتقاد کړی دی. ورځپاڼه د مسلمیار له قوله لیکي چې وایي نور د سولې د راوستو په برخه کې پر پاکستان باور نسی کېدی، او د هغه په باور که چیرې د افغانستان د سولې په خبرو کې پاکستان شکیل وي نو د بریالیتوب هیله نسی کېدی. ورځپاڼه لیکي اوس پوښتنه دا ده چې د سولې خبرو د ردولو په اړه د طالبانو د پرېکړې مسؤول څوک دی. د ورځپاڼې په باور د دې پوښتنې ځواب کېدی سي په هغو اعلامیو کې وموندل سي چې د طالبانو پر وی پاڼو خپرې سوي دي. لیکوال زیاتوي چې د طالبانو دا پرېکړه یوازې په افغانستان او امریکا پورې اړه لري، ځکه د دوی په باور که چیرې دوی د اعتماد جوړونې لپاره له ځانه انعطاف ښودلی وای شاید طالبان به دې کار ته حاضر سوي وای. له همدې کبله د ورځپاڼې په خبره د سولې خبرو په ناکامۍ کې د پاکستان ملامته ول غیر عادلانه کار دی. په همدې حال کې د لیکوال په خبره ځینې داسې کسان هم شته چې نه غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا ډېر سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هغه کس دی چې د ورسپنې په خبره له مشرانو یې غوښتي چې د دې ډول څرګندونو څخه ډډ وکړي، ځکه کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو منفي اغېز وکړي. بلخوا پاکستان هم د ورسپنې په خبره پر خپل دریځ ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې د پاکستان د هڅو پر صداقت شک نسی کېدی. دغه پاکستاني ورسپنه وایي افغان حکومت باید د نورو د ملامتیا پر ځای پر خپلو ستونزو غور وکړي. بلخوا د بریتانیا چاپ انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په خپل یوه مقاله کې د ملا رحیم په نوم د یوې ملیشیا ډلې د مشر په اړه څرګندونې کړي چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش وسلوالو په وړاندې مبارزې سره یو ځای سوی دی. لیکوال لیکي ملا رحیم د شینوارو له ټبره دی چې له خپلو لسګونو پلویانو سره یې په دې وروستیو کې دغې مبارزې ته مټې رانغښتې دي. نشریه د ملا رحیم له قبله لیکي چې 1 تنه پلویان یې په ننګرهار کې له سیمه ییزو پولیسو سره یو ځای سوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوال هم د لیکوال په خبره دا موضوع تایید کړي او ویل له دې سره دوی اوس په یادې ولسوالۍ کې 280 تنه سیمه ییز پولیس او 80 تنه د پوځ سرتیر لري چې دا د دغې سیمې د 80% برخې کنټرول ډاډمنولی سي. په مقاله کې د ملا رحیم له قوله ویل سوي چې د نوي بریدونو ګواښونه لا هم په لوړه کچه پر ځای دي او د په خبره د پاکستان د تیرا قبایلي سیمې په غرونو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان د څنګې غړي نوي بریدونو ته انتظار باسي.
د ژوند رنگونه
نن می طوفان دی اصلی یم د روزګان د ولایت د ګراوت د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سی مشهور خواړه کوم یو دی؟
مشهور خواړه چې دی دا د لانج غوښه دی یا کاچای دی؟ نه دی، دا د دوا شان د شوق شان دی. په شوق کې خلک خوري، نه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی، جواري وړو چې میدا کې خلک د بازي میلیان یو څوک سندولان راټولېږي ولای اورور د کاچای سره جوړي د کاچای خوري د کاچای ډېر شوکې شه دی په تورو مستو کې دا ګټي
دی. د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي؟
دا په دغه کې جوړيږي، دا په داسې حساب کې جوړيږي د دې سره اول تورې مستې اخي، تورې مستې چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي، جواري چې وړه کړل خه اساس کړل بیا دا پر تاوه مونږ تصویر تاواس نه مونږ تبخې ورته وای پر تبخې باندې دا پخېږي. دا چې پخه کړل داس ګردي ګردي لکه ډوډۍ غونځي دا نانوایي ډوډۍ غونځي دا بیا دغه کې میده کې چې میده کړل ټول شر میده کړل بیا په دغه غړی په مستو چې غړ کړل په شتر وو مستو غړی انا چې غړ کړل بارای نه کرا کرا پسې دغه سي باران اندولان راټولېږي په کاچوغې خوري دا یو کاچای دی، دا یو خاص یو میلی شي دی.
دغه خواړه چې کاچای نومیږي دا د سي په ځانګړي وخت کې تاسو په خوي کنار وخت کې مزلو شي په خوي؟
نه، دا په دوبي کې اصلا، دا په دوبي کې ډیره ګرمي، دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډیره ښه خوند کوي. نه مستې خلک شلومې ډیرې چي نه دا وای د تګي نه سم دغه نه سم دا کاچای چې دی خاص یو جلا خوند لري. دا په دوبي دغه کوي ته دوبي ګرمۍ مالو کې دغه کوي چې وای دا ښه خوند لري پرې خوري نه د خوند لپاره خلک دغه کوي. په ژمي خاص نه دغه کوي، ولې په ژمي داس مستې یخي یخي نه دا کاچای داس خاص خوند نه کوي. دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي، په دوبي باندې خوري.
رهبران زن
پلوشه اچکزای در برنامه رهبران زن. پلوشه اچکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو اچکزای از پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه بر رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم اچکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می کند. این که خانم اچکزاید در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
سوالتان در کل برمیگرده به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان که ما در کل گفته میدانیم که در بلخ خوشبختانه نظر به امنیت که تامین است زنان در امور اجتماعی سیاسی اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتین. در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین چالش‌ها و راهکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال اقسم کدام برنامه‌ای که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه‌های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم‌هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش‌های مختلف اینا ایفای وظیفه می‌کنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمی‌گیریم، اما با آن هم که نیم پیکر از جامعه هست باید فعالیت‌های گسترده داشته باشن. از اون نگاه انوزه مدت زمان به کار است که تا به مو مشارکت اصلیشان نیز برسن.
و خانم‌ها در بلخ با چگونه چالش‌های مواجه هستند؟ میشه روی عواملی که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش‌ها صحبت میکنین، بیایم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیر سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسته دولتداری یکی از شاخصه‌های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه هم میباشه که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی. که مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی میباشه که میتونه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان میتونه گام به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بماند. بر غیر از او شاید دچار ناکامیایی شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمیتونه پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده‌هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن، اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بلخ صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سارانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
در کل گفته میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. بر علاوه ازی ای خانم ها در بین
دکتر رحیمه ترکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن ترکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنې ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سې یعنې د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه دي چې راځي د خزو د میړو د خزې تر مابین یا مثال د خبرې بعضې نجونې د سې په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه د سرازي په شورای ولایتي کې سي عریضه وي کې هغه غی اورېدل کېږي او که دلې جنجال ال سي دلې ال و په شورای ولایتي کې او که دلې ال نه سي که نور مقاماتو ته یعنې ریاستو ته مربوط یعنې ارتباط ولري موږ هغه د دوی غږ تر ولاړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر ډېر کاتافو کې تاسو پدید
په ښار کې خو دونه نشته، په ښار کې دونه مشکلات نشته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي یعنې د مېړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي سي یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته زیاتره دغه مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کاسیه د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی وکیلام یا په ولایتي شورا کې تر دې دمخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیرای فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغه حساب کوئ؟
سی وکیل نه مې یعنی ځان مې نو کاندید کړی ترغه مخ کې خو زه د لی په افغانستان کې سی و ما یعنی مالی مو په بکتاش مکتب کې بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکت ته ولاړه ما د همسایه مملکت ته نو حالت ما خپل رشته ته بخي تغییر ورکي یعنی د طب دغه رشته ته ولاړه ما حالت مې ویل د نسایي ولادي بخش مې حالت ویل حالت مې شفخانه درلوده سی حالت هم د ماجرینو خزو د فار ما خدمت کوي یعنی ماجرین راتله دغه د علاج یعنی تداوی مې کوله زیاتره زیات معرفي کوله سی غریب کسان حالت ماجر ټول غریب دي یعنی ډیر فل کدبار از ونه لري نور ځای ته معرفي کوله کومک نور سره کوي بیا پرسته کې ز نماینده دي ماجرینو خزو مسیر لغې چې نمائندګي میکوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کوم ستونزې به درلودې راتلم یعنی هغه ماجرین چې حالت سی کډوال سی به دي خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم سره خستې سی لغې تر دې زی پوری پر لري باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتر د کډوال سی به نسیر راوستل زبور سره.
په ټولې ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و.
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي نو هغه دې پر خدای معلوم وي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ دي ښځې یعنی کولای شي سي خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی ښځې نه سوی کولی سي بیرون راوځي یا تنه راوځي یا مکتب ته ولاړې سي ښوونځي ته ولاړې سي درس ووایي یا نجونې دا زیاتره د لرې نامنه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نشته سي دوی درس پکې ووایي یا د هلکانو دسته نو د نجونو دا نشته ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځان ته مساعده کړې په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کوي بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کولای چې په زدانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو دا خپل ستونزې ترې وندازي پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې ډېر فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه؟
ډېرې ښځې د سي په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي د باندې راوځي په بعضو ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون یې راباسي خرڅوي یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې ښځې کولی سي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي. ډېری د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي په هغو ځایو کې ډېرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې سته، په اردو کې سته، په امنیت کې سته، زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه او مدیریتونه نه یې ورکړي خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې دمخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسولیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څرنګه یو رهبر خطب کوي؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سي تر دولت پرې رسېدو وړ سما رسولې ده، یعنی لړ مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دسې مشکلات دي په ولسوالیو کې چې دوی ما ته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنی سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی.
بیا دا که راته ووایي چې ډېری ستاسو سپارښتنې وړاندې او وختنه خځو ته چلی؟
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېره توجه ده. په خار کې خو خپل ماشاءالله خځې روشن فکر دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي. نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالري پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیاغ امنیتي وزینه د سمه یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سي باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض سې دوی باید وکړي. وخت سې دوی روشن فکر سره خپل مشکل به خپل مال ولای سي، یعنی د سې منفي د کارو ته دوی لاس نه چي. سې دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه چي. سې دوی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال خبري نور غیره کارونه دي، سې دوی شخه کارونه دي، سې دوی وکړي لوغو به دوی جلوګري وسی. زما دا وینا دا وخوند ورنته
بلر په تاسو مکله هم په دودیز ډول په سیمایز ډول سنتی ډول خلک خپل د ښځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې. او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کې مثال د خبرې دي خودسرانه د دوی پزه پرې کې مثال خبرې غوښ پرې کې یا آزادي بدن قطع کې، نو دا زه د اسلام له لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی وغه مرجو ته ولاړ سي، مراجعه وکړي یا شورای ولایتي ته یا قضا ته یا سرندوالي ته یا نور مقامات ته. دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې داسې دوی خودسرانه تصمیم نیسي. دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته وخت راکړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شونو د مینانو بشمیره منظومی او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلی، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینې بیا دومره بېوسو چې کلی پرېښې، او ځینې نور بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یوه داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان آګرې ایالت ته تللي وو او هلته مو د ریښتینی مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبا زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي. او که چیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو، حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 200 کیلومتره مزل له دهلی څخه آګرې ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپلې میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې لا هم دا ودانۍ د هغوی د ناپایه مینې ښکارندوی کوي. د NBC پوهنتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمي اورېدلی وي. دی د تاریخ په اړه وایي:
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګرا کې موقعیت لري. د سویل کېږي چې د عیسی شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړې و، خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوې وه. دغه ودانۍ چارې په 1402 میلادي کال کې شروع شوې او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټل لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته یې په لږې فاصلې سره د جمنا سیند بهیږي که څه هم اوس اوبه نه لري. هر کال د نړۍ نه په زرګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي:
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توږونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګیر چاپیره لویه چوتره لري چې له سرې تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پادشاه لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپل ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه ورسره درلوده، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلم له ملګرو سره او مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپیره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپیره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 2 کاله وخت ونیو چې د 20,000 کارګر لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 20 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو دغه لرو ځینې نمونې لرو چې د هغې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي. د یمن څخه ورته دغه لرو عقیق لرو او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دي پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ، چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ، دا ټول مکمل خپل تیګه ده. او سړی رښتیا هم تعجب وکړي حیران شي دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو پسته. دغه وخت ماهر انجنیرانو، د ماهر مزدورانو، کارګر لخوا د سیو شپ
عمومي هغه منوي فکر چې له تاسو سره د تاج محل په اړه د کله چراغلی څه د حس کړ احساس دې دلته څو؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما چې خپل راغلم ما دلته ولیدل چې تاج شاه جهان څنګه د خپل میرمن سره دومره بې کچې مینه در
درلوده چې د تیګو نه یو ښکلی ودانۍ ورته جوړه کړي. او تمن دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلی ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بل کلنټن یوه معقوله ووایم، ووایم په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډول ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل
اوس هغه ډلې کې راځي چې ودی کته
خوشبختانه هغه د راغلو د تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینې ورسره لرله چې دوی ورته په تحفه کې ورکا او دوی جوړ کړ دغه د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپلې میرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورته راوه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو. شټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
طبعا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم، طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
شاہ جہاں.